چې موږ پام ورواړوي. شهدا ته تللی وم، کاکا مې غوښتنه وکړله چې یو ځل مې د پلار قبر ته ملاړ شو. کله چې هلته لاړلو نو ډېر داسې خلک وو چې هلته شهدا ته راغلي وو، نو عجیب او غریب حرکات یې کول. ټایپونه وي د موټر د منځ ټایپ یې چالان کړی وو، دروازې خلاصې پرېښې وې او دوی ورته ناڅل او زوره زوره یې ورته خندل. او در حال چې هلته هدیره وه او قبرونه وو، یعنې موږ خپله پښیمانه شوي یو، نو اکثرا دا غوښتنه مو د فامیل اوس نه قبلوي.
دوستانو، یو بل ځوان مصطفی د نوروز د ورځې څو کاله پخوانی یوه خاطره را سره شریکوي.
خدای صالحین یو داسې سیمه ده چې د نوروز لپاره ډیره هلته خل مانځل کیږي. نو زه لنن درې کاله وړاندې هلته تللی وم چې ګورم یوه انجلۍ وه، نو د هغې ویښتم معلومېدل، یوه خولۍ هم په سر وه، کالي هم دغسې د افغاني فرهنګ نه یو څه مختلف وو. د هلکان دومره ورپسې زیات وو چې سلو نه زیات نفر همداسې ورپسې روان وو، غورځي چک چک کې شپېلک او دای ورپسې وال. د انجلۍ دومره تنګه کړه چې ژړا ته یې راوسته. دې وخت کې بیا پولیسو هوایي ډزې هم وکړې. ښه خبره نه ده چې یو څوک په یو چا پسې شاته لاړ شي یا څوک وځورول شي. دا انساني ارزښتونو ته توهین دی او سپکاوی دی.
اوریدلې مې د دوستانو چې جنګونه یوازې کلي او ښارونه نه ورانوي، بلکې د هغې ټولنې ټولنیز آداب او اخلاق هم ځپي. د ټولنیزو چارو کارپوه او لیکوال ډاکټر محبالله زغم هم وایي چې تر جګړو وړاندې په افغاني ټولنه کې د هیڅ چا لخوا هم داسې ناوړه کارونه نه تر سترګو کېدل. دی زیاتوي چې اصلا ټولنیزو نزاکتونو او ښاري فرهنګ سره نه بلدتیا او د کورنۍ تربیې کمی دغه ډول کسان پر داسې ناوړه کارونو روږدي کړي دي. د ده په قول
یو چا ویل چې زموږ د خلکو د ژوند سطحه د دوی له فرهنګ سره موازی وده نه ده کړې. البته یو وخت کې داسې نه وو. دا اوس هم که تاسې کتلي وي ځینې کلیپونه شته د داود خان د وخت، د ظاهرشاه د وخت، تاسې وګورئ چې هغه وخت میرمنې په کابل کې په نورو ښارونو کې څه رقم ګرځېدې او هیچا ته ورته کتل هم نه، ځورول خو را پرېږده. اما د جنګونو په وجه یو خو داسې شو چې خلک له هر ځایه ښارونو ته مخه کړه، بل ځینو خلکو سره پیسې پیدا شوې، دوی هم راغلل ښارونو کې جایدادونه او کورونه واخیستل، مګر د ښاري ژوند نزاکتونه یې زده نه کړل. لا بلکې دوی هغه د خپلو کلیو هغه اصلي کلتور او فرهنګ هم هیروي. مثلا زموږ تاسو په کلیوالو سیمو کې داسې څوک پیدا کیږي چې ښځې وځوروي، هیڅ امکان نه لري چې هلته
څوک لارې بدلوي یا بچې په مخه ورشي.
بالکل.
یو بل ځوان شیرزاد احمدی وایي چې که په چا د خپلې کورنۍ پته او عزت ګران وي، نو د بل هغه ته هم په سپکه نه ګوري.
اکثره خلک ما خپل هم لیدلي، مثلا د باغې واش ته کله لاړ شي دا زنګوګانې مثلا د تفریح سي د ډېر اکثره خلک ځي همداسې ژوند ته فضابي او دا ښه کار نه ده. که څوک داسې احساس ولري مثلا زه خپله هم داسې خور لرم، نو هېڅکله به هم د هغو مزاحمت ونه کړي.
خو د ټولنیزو مسایلو کارشناس امان الله هوسا بیا په دې نظر دی چې که دوی په دې نظر کت پوهیدای نو کله به هم داسې ناوړه حرکات نه کول.
که دوی داسې قضاوت درلودې هرگز دا کار نه کوه. دوی هسې د ایکنوسنتریزم هسې پر ځان باندې راڅرخي. زما خور ته چې څوک نه ګوري، لیکن زه حق لرم زه بل خور ته وګورم. دا نهایت بې فرهنګي ده. قادر خان خټک وایي دود سرود رباب کوه عبدالقادر، خو یو مکړم ازرده د مسلمان زړه. دغه د مسلمان د زړه ازارول نهایت لویه ګناه ده، نهایت جرم ده، نهایت بې فرهنګي ده. پس دې ځوانانو سره باید موږ په فرهنګي ډول مبارزه وکړو، او که نه وسول موږ باید د پولیس او د نور خود دغه څخه مرسته وغواړو او دوی مننه.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاو. خصوصا په لویو ښارونو کې د میرمنو او کورنیو لپاره د ځانګړو پارکونو او باغونو کمی او یا نشتوالی هم یوه ستونزه وي چې ښایي ځینې کورنۍ د مزاحمت کوونکو کسانو له کبله کوم چیرې په میله تللو ته زړه ښه نه کړي. ډاکټر محبالله زغم وایي چې که چیرې دولت د داسې ځانګړو ځایونو په جوړولو غور وکړي نو ښاغلی زغم زیاتوي.
زما نظر دا دی چې که چیرې دولت په خپلو پښو ودرېږي او د دې امنیتي جنجالونو له ستونزو بېغمه شي. باید دې ته پام وکړي، تفریح ځایونه ورته ډېر کړي، او دغه امکانات شته په کمو پیسو کېږي. مثلا په همدې کابل کې غونډۍ ډېرې دي، د غرو لمنې شته، فقط دومره کار غواړي چې ونې پکې لګ شي، نیالګي پکې لګ شي، او یو څه شنیلي پکې پیدا شي، ځینې سایبانونه او چوکیو دا شان ورته ولګول شي. یعنې ډېرې پیسې نه غواړي، او که پیسې و هم غواړي بیرته خلک چې ورته راځي او ټکټونه اخلي، له همدغو ټکټونو بیرته دغه پیسې دولت ته برابرېدی شي. البته دا باید په یاد وساتو چې چکر او شنو ځایونو ته تګ دا د سړي هغه د تیرو څو میاشتو ستړیا رفع کوي، او سړی په روحي لحاظ خوشحاله وي.
جشنونه هر طرف سمانک شغله، پختونو کتا یک کو یو طرف شغلا، گلا پڑی گی دمو سمت نو بہر آگے حالا نو روزا.
په کابل کې بابر بند دوستانو هغه ځای دی چې د دغه بند د اداره کوونکو پر وینا هر کال د تفریح او ساتیری لپاره زرګونه خلک ورځي، چې تیر کال کابو 800,000 کسان چې نیمه یې ښځې وې دغه باغ ته په چکر ورغلي دي. د بابر باغ د ساتنې مؤسسې مشر احمد شاه وردګ وایي چې دوی داسې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بند ته په سیل ورغلیو کورنیو ته مزاحمت وکړي.
یو بخش موږ د عملیاتي په نامه باندې یادیږي، هغه په خپل چوکاټ کې څلیر نفر گاردان لري، هر یو گارد په خپل مربوطه ساحه کې یا د منتظمین په مربوطه ساحه کې د خلکو نظارت کوي، خلکو ته راهنمایي کوي. زما په یاد دي چې په اوایل کې په دې عنوان باندې یو تعداد ځوانان برادل چې څنګه په باغ بابر کې نجونو ته آزار ورکړ، فامیلونو ته د آزار او اذیت عامل وګرځي. نو که یو څوک اراده ولري مانا یې ده چې هلته زموږ محافظین شته دي، او هغوی یې متوجه کوي، قوانین د باغ ورته تشریح کوي چې لطفا متوجه اوسه، خپلو اعمالو ته او خپل حرکاتو ته متوجه اوسه، چاته اذیت ونه کړي، آزار ونه رسوي. هیڅ څوک به د دې حق ونه لري او نه به داسې یو چانس دوی ته ورکړل شي چې دوی څوک وځوروي، دوی فامیلونو ته د اذیت عامل وګرځي.
ښاغلی اسلام همداراز وایي چې کچیرې هر وګړی فردي ازادۍ ته په ارزښت قایل شي، نو هیڅ څوک به څوک ونه ځوروي.
فردي ازادي د انسان لپاره هغه ازادي ده چې نورو ته زیان ونه رسیږي. هر کله چې د یو چا یو عمل نورو ته تکلیف رسوي، دلته بیا دی هغه ازادي نه لري، او قانونا څوک حق نه لري چې داسې کار وکړي چې نور ورسره په عذاب شي. نو دا خلک باید په دې پوه شي چې همداسې چې دوی غواړي چې له خپل چکر او له خپلې میلې خوند واخلي، نور خلک هم داسې غواړي چې له خوند واخلي له دې ورځې او له دې ګرځېده. نو باید د نورو حق ته احترام وکړي، او هغسې چې ځان ته خوشحالۍ غواړي نورو ته یې هم غواړي.
راځئ ملګرو، په پای کې د وردګ اوسېدونکي نادرشاه ته غوږ شو چې وایي د داسې کسانو پر وړاندې باید غلي پاتې نه شو او مخه یې ونیسو.
مزه ورځ د نوروز میله وه چې باغبارات تللی وم، دوه دنې نجونکیانې وې چې هغه بېچارهګانې غځې کې په لارې تېرېدلې، هلکانو ډېر سخت زورور ورکړ. حتی داسې حالت مې ولیدل چې ورغلې حملې پرې کولې، لاسونه یې ور اچول. نو په هغه ورځ کې زه ډېر سخت وځورېدلم چې زموږ جامعه دغسې حالت کې دی. اوس فعلاً خو زه دې دولت نه سړی تقاضا هم نشي کولی، دې دولت نه څه تقاضا کوي.
یو مسله دا هم ده، پخوا به داسې وو چې که چا به یو چا کې بد لیدل ټول به ورتلل، هغه سړی به یې منه کوه. اوس نن سبا داسې کیسه ده، وایي ما یې څه،
هر سړی دا وایي چې زه زما یو څه خود نه. باید مونږ دا فکر ونه کړو چې زما یو څه، مونږ ټول باید خصوصا ځوانانو ته دا زما پیشنهاد دی چې ټول باید یو لاسو سره مزن درې کس را بانګوش کې نه ځنه درې کس به موش دا خپل چاله دې کړه. نن تا بل چاته وکړه په بده سترګه تا تاته مونږ ګوري
ډیر مانه خیش
مونږ پر دو جنگونو کې ډیر ګلالي او بیل تیر یو سوکلونو کې مونږ ډیر پر لیو بیل سنستر گنکای سو پیغلو کالیو بیل گازل بیرخ سپینو کانترو سر راشا مال پدین وی کال سندرو سر راشا.
نو همزولو نوی کال مو بیا هم مبارک شه، خواخی مو پا برخا، و پا دی هیلا چه نچوک وزورو او نمو چوک وزوروی. تاندی چانگی پای ترسه و دا خبرونه پا دی پتا پر فیسبوک و چاره facebook.com/تاندی چانگی. دا او دا ازادی رادیو نوری خبرونه پر دی انترنیتی ادرس مندلی شه pa.azadiradio.com. او زما پر دی بریک نالیک پتا دا دی خبرونه پر دا نظر نر راست را شریک ولی شه shafaqm@rferl.org.
یاد کر دی اخی ہوا گانی دی، یاد ما جبینو ادا گانی دی، یو بل پسرو گلو وشت لے دے.
چی مست مست پتو للار یما دا چی بی نشی خمار خمار یما روح می پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے
خبری است ساینس پوهانو داسې کالی ډیزاین او جوړ کړي چې انسان تر صفر درجې په ټیټو اوبو کې تر څلورویشت ساعتونو پورې ژوندی ساتي. د دغو کالو استر له یو ډول نیوپرون مادې څخه جوړ شوی چې د انسان توده ساه د ده د جامو ټولو برخو ته خپروي. دا جامې تر یو سلو پنځوس کیلوګرامه وزن زغملی شي او انسان د هغه کوچني بالش په وسیله چې شاته یې شته پر اوبو لامبوزن یا د اوبو پر سر ساتي. د دغو کالو مهمه او اصلي برخه هغه استر دی چې له ضربه ضد نسجونو څخه جوړ دی. دا جامې نه یوازې د یخنۍ په وړاندې انسان ساتي بلکې په اوبو کې له ډوبېدو هم ژغوري. عموما کله چې بیړۍ په سمندرونو کې ډوبېږي او سپرلي اوبو ته ځان واچوي مخکې تر دې چې په اوبو کې ډوب شي له یخنۍ مړه کیږي. سړې اوبه په یو ساعت کې د بدن تودوخه تر لسو درجو پورې ټیټوي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پسیکا که هم اور بدون شکا مثبت تغییرات را
دی پاکستان تا فاس پاکلا
تاسو کوم دې څه کام کوي نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
آزادی رادیو تا په دیش میر خپل پیغامونه را ولېږئ. صفر و صفر 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 دوا و څلور درې شپږ یو او یا هم صفر صفر څلور سوه وشل دوا دوا یو یو دوا څلور یاو یاو پینزه.
شیلنم خوگی گی آوازی زنیم چی زڑا می دیریا کم خوگی گی داستا فتلو منی چی کوراو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی